بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
گران اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقره سوره 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران راولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه راواستول چی پا په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې، یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
درنو محترم اوریدونکو، هر ځای کې چې یاست روغ جوړ او خوشاله اوسئ. زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلی ومنی. عزیزانو، نن د دوشنبه ورځ د 1400 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې لسمه نیټه ده چې د 2021 میلادي کال د نومبر د میاشتې لومړۍ نیټه ده چې د ربیع الاول د میاشتې له 15 نیټې سره سمون خوري. دوستانو، په دغه مازدیګرنی یو ساعته خپرونه کې چې زه تاسو ته وړاندې کوم، د خپرونې په سر کې به د معمول سره سم د افغانستان او پاکستان او ایران نه په شمول د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه واورئ. ورپسې به د ایران او هند ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پراختیا ګروهنې تر عنوان لاندې یو سیاسي تبصرې ته غوږ شئ. د خپرونې په دوام کې به د تل پاتې وژمې خپرونه واورئ. وروسته به د ایران او د افغانستان ورسپانو ته یوه کتنه کوو، او په پای کې به هم ستاسو په غږونو او پیغامونو مشتمل هر کله راشه خپرونه واورئ، چې په همدې سره مو دغه پروګرام پای ته رسیږي. نو له یوې دمې نه وروسته بیا ستاسو اوس په تهران کې 4 بجې. پام وکړئ د مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا او ایران ترمنځ هیڅ ډول اړیکې نه دي ټینګې شوې. د افغانستان اوسنی کابینې د هرمند قرارداد د پلي کولو مسؤل دی، او برطانوي ډیپلومات وایي چې نړیوالې اټومي موافقې ته د ستونزو مسؤلیت د امریکا په غاړه ده. قدر من اوریدونکو، اوسم پام وکړئ پوره خبرونو ته. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان د امریکا او ایران ترمنځ د هر ډول تماس د نیولو او یا د اړیکو ټینګښت دروغ وباله. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان سید خطیب زاده په یو خبري ناسته کې ایران ته د امریکا له لورې د دواړه خیزو خبرو اترو د وړاندیز په اکله د زینو لویدیزو رسندویو د ادعا په ځواب کې وویل، زیات مده کېږي چې د ایران د اسلامي جمهوریت او د امریکا ترمنځ هیڅ ډول خبرې اترې نه دي شوي. خطیب زاده زیاته کړه، په دې اړه زموږ دریز روښانه دی. امریکا د ملګرو ملتونو 2201 دیشم پریکړه لیک تر پښو لاندې کړی او په غیر قانوني توګه د برجام له نړیوالې اټومي موافقې څخه وتلې ده. هغه زیاته کړه، امریکا د خپل وس په کارولو سره هڅه وکړه چې دغه موافقه له منځه یوسي او د ایران په ولسی ظالمانه بندیزونه ولګول. تر څو په دغو حالاتو کې بدلون را نشي، نو د ایران او امریکا ترمنځ به هیڅ ډول اړیکې برقرار نشي. د ایران د خارجه وزارت ویان د ټینګار وکړ چې اروپایي ټولنه په دې زمینه او په دې منظومان کې باید له خونسه حالت نه ووزي او فعال دریز غوره کړي. سید خطیب زاده وویل، د برجام موافقه څخه د امریکا تر غیر قانوني وتلو وروسته د برتانیې، فرانسې او جرمني هیوادونو هم خپل ژمنې پر ځای نه دي کړې. د ایران اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت ویان د ټینګار وکړ، ایران د اسلامي باورونو او د انقلاب د ستر لارښود د فتوا له مخې هیڅکله د ډلوژونکو وسلو د جوړونې هدف نه تعقیبوي او دا کار زموږ په دفاعي سیاست کې هیڅ ځای نه لري. هغه وویل چې امریکا یوازنی هیواد چې په انسانانو یې اټومي وسلې وکارولې. د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر په هند کې وویل د ایران د بهرنی او چارو وزیر د روان میلادي میاشتې په وروستیو کې د ایران او هند ترمنځ د سوداګریزو د ګډې کمیټې په ناسته کې د ګډون لپاره ډیلی ته سفر کوي. په هند کې د ایران سفیر علي چنګ یې څرګنده کړه چې هند ته د ایران د بهرنی او چارو د وزیر سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د نوي پړاو د پیلېدو ښودونکی دی. چګنی زیاته کړه ایران له هند سره د اړیکو د پراختیا په لړ کې هیڅ محدودیت نه لري. په هند کې د ایران سفیر د چابهار د بندر د پروژې په اکله وویل کڅه هم هند د چابهار بندر د افغانستان د مرکزی آسیا او شرقی اروپا زرینه دروازه بولی، خو بیا د پروژې ته کافی توجه نه کوي. چګنی د دې په بیانولو سره چې د کاغذ په مخ چابهار د امریکا په بندیزونو کې شامل نه دی زیاته کړه اوس هم هندوستان ویره لري ممکن نور ظرفیتونه او طرفونه هم په چابهار بندر کې د کار او لپانګه چونې څخه وبیریږي. په هند کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر د افغانستان بدلونونو ته په اشاره سره ویل د افغانستان په حق له د هند له لوري د ملي امنیت د سلاکارانو په غونډه کې به ګډون وکړي. هغه د دې په بیانولو سره چې افغانستان باید د ترهګرو په ځالې بدل نشي چې له هغه ځایه ګاونډیانو ته زیان ورسیږي زیاته کړه د افغانستان ولس حق لري چې له غوره ژوند څخه خوند واخلي. موږ احساس کوو چې په ګاونډي هیوادونو کې اور زموږ هیواد ته هم سرایت کولی شي. په افغانستان کې بې ثباتي په ګاونډیو هیوادونو باندې هم اثر پرې باسي. د افغانستان اوسنۍ کابینه د هیرمند د قرارداد د پلي کولو مسول دی. د ایران د بهرنی او چارو وزارت ویاند د افغانستان او ایران ترمنځ د هیرمند د اوبو د برخې د قرارداد په اکله تاکید وکړ چې د افغانستان اوسنۍ کابینه د دې قرارداد په پلي کولو ژمن پاتې شوی دی. سید خطیب زاده په یو خبري ناسته کې د ایران پرست د پوښتنې په ځواب کې وویل د افغانستان او ایران ترمنځ د هیرمند قرارداد په 1952 مریز کال کې ترسره شوی د نورو نړیوالو قراردادونو په څیر د حکومتونو په بدلیدو سره نه بې اعتباره کیږي. د ایران د بهرنی او چارو د وزارت ویان زیاته کړه ځینې وختونه افغان لوري د دې قرارداد درې مادې ترجمن پاته شوي نه وه، خو د افغانستان اوسنی حکومت د دې قرارداد د درېیمې مادې د پلي کېدو لپاره تیاری ښودلی دی. د ایران د اسلامي شورا استازی د امریکا له لورې د افغانستان اشغال له نامنی او ماسوا لاسته راوړنه نه درلودل. د ایران د اسلامي شورا یو استازی اعلان وکړ چې د افغانستان اشغال او په دغه هیواد کې د امریکایانو له شل کلن حضور څخه دورانی کورنی تاوتریخوالو نامنی او د مخدره موادو د قاچاق پرته افغان ولس او د سیمې د هیوادونو ته بله تحفه پاتې نه شوه. د ایران په پارلمان کې د ملي امنیت او د بهرنی سیاست د کمیسیون غړی فدا حسین مالکی د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو د استازي لمرسیال هیدو اکبا سره په لیدنې کې وویل د ایران اسلامي جمهوریت افغانستان سره د ګډ فرهنګ، کلتور، مذهب او تاریخ د درلودلو له امله د دې هیواد د سیاسي او ټولنیزو بدلونونو په وړاندې خاص حساسیت لري او تل د افغانستان د سوکالۍ او د ثبات غوښتونکی پاتې شوی دی. هغه په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان په وړاندې د امریکا د سیاست څخه په نیوکې سره زیاته کړه اوس د نړیوالو په ذهنیت کې د امریکایي چارواکو او د امریکا اعتبار له منځه تللی دی. مالکی وویل د ایران اسلامي جمهوریت په افغانستان کې د یوې داسې ادارې له رامنځته کېدو څخه ملاتړ کوي چې په هغه کې ټول قومیتونه او بیلابیل پرګنې حضور ولري. د ایران د اسلامي جمهوریت دغه استازی څرګنده کړه چې تهران هیله لري په افغانستان کې د ثبات، سولې، هوساینې او پرمختګ کتون کې ووسی تر څو له دې هیواد نه ناامني نور سیمو ته صادر نشي او ګاونډیو هیوادونو په تیر بیا ایران ته د کډوالو د ډله ییز مهاجرت مخنیوي وشي. د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال هم وویل چې ایران په تیرو څلورو لسیزو کې له کډوالو ملاتړ کړی او په دې زمینه کې ډیر زیار ګاللی دی. هغه زیاته کړه چې د افغانستان مخکنی حکومت او وسلوال پوځ په دې خاطر رنگ شول چې یوازې په امریکا تکیه کړې و. نو له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو تر ناڅاپه وتلو وروسته طالبانو ته د افغانستان وسپارلو پرته بل چاره نه درلودل. طالبانو په ملګرو ملتونو کې د څوکۍ غوښتنه کړې ده. سهیل شاین چې د طالبانو د حکومت لخوا ملګرو ملتونو ته د دایمي استازي په توګه کاندید شوی ویلي چې په دغه سازمان کې د افغانستان څوکۍ د قانون له مخې د طالبانو حق ده. هغه په خپل ټویټر کې لیکي طالبانو د افغانستان په ټولو سرحدونو باندې کنټرول لري او د خلکو له ملاتړ هم برخمن دي. دا د یو دولت د رسمیت پیژندلو لپاره دوه اړین مسایل دي. طالبانو د سپتمبر په 6مه نیټه د ملګرو ملتونو تر عمومي اسامبلې یوه ورځ مخکې د دغه سازمان عمومي منشي انتونیو ګوتریش ته لیک واستاوه او سهیل شاهین د افغانستان د استازي په توګه ورماري فکر. خو ملګرو ملتونو تر اوسه پورې د افغانستان په استازولۍ د طالبانو له لوري د معرفي شوي استازي په اکله څه ویلي نه دي. دمګری غلام محمد اساقزی چې د افغانستان د جمهوري دولت استازی و په ملګرو ملتونو کې په خپل څوکۍ کې پاتې دی. دا خبرونه د تهران راډیو ناوري. نړیوال اټومي موافقه ته د رامنځته شویو ستونزو مسؤلیت د امریکا په غاړه ده. په ویانا کې د برتانیې مخکنی استازی امریکا د روانو ستونزو مسؤول وباله او ویل که جو بایدن برجام ته راستون شوی وای نو دغه موافقه به اوس په ښه توګه پلي کېدلی. پیټر جینکزینز د دوشنبې په ورځ له یرنا سره په مرکه کې د امریکا او د اروپایي هیوادونو د ګډې بیانې په اړه وویل. په دغه بیانیه کې د برجام په چوکاټ کې د ایران د ژمنو د کمیدو په اړه مبالغه شوې ده. دغه برطانوي مخکنی ډیپلومات زیاته کړه که د امریکا دولت د جو بایدن د واکمنۍ په لومړنیو اونیو کې د برجام نړیوالې اټومي موافقې ته راستون شوی وای نو ایران به هم خپلو برجامي ژمنو ته دوام ورکړی وای. هغه د امریکا او د اروپایي هیوادونو د ګډې بیانیې توندو خبرو ته په اشاره سره هیله ښودلې چې د اټومي مذاکراتو لپاره ستونزه رامنځته نه کړي. د جی شل د ډلي د مشرانو د غونډې په ترڅ کې د امریکا، برتانیې، جرمني او فرانسې مشرانو په یوه ګډ بیانیه کې د برجام له نړیوالې اټومي موافقې څخه د امریکا غیر قانوني وتلو ته له اشاره پرته دغه موافقې ته د امریکا بیرته ستنېدل د ایران په چلند کې په بدلون پورې مشروط وباله. د امریکا، برتانیې، فرانسې او جرمني مشرانو چې هیوادونه یې د اټومي وسلو لوی زیرمې لري ادعا وکړه چې د ایران د برجامې ژمنو کمیدا هیڅ منطقي توجیه نه لري. او د لبنان عربي هیوادونه بدلیدونکي نه ده. د لبنان د کورنیو چارو وزیر وویل چې هیواد یې نشي کولی له خپل عربي ماحول څخه لیرې پاتې شي او هیڅ یو هیواد نشي کولی د لبنان عربي هویت وربدل کړي. د لبنان د کورنیو چارو وزیر بسام مولوي څرګنده کړه چې تشې خبرې ګټه نه لري او باید په لومړي قدم کې له عربو هیوادونو سره د لبنان د اړیکو د اصلاح لپاره د وړ اقدام ترسره شي. داود د نن ورځې خبرونه. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غک.
سیاسی تبصره.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو اوس هم پام وکړئ سیاسي تبصرې ته چې ایران او د هند سوداګریزو اړیکو پراختیا ته دوی اړخیز ګروهنې تر عنوان لاندې دي. ایران او هند په آسیا کې د دوو لویو تمدنونو په توګه له لرغوني تاریخي او اقتصادي اړیکو څخه برخمن دي او دغه دواړو هیوادونو سوداګریزې اړیکې د سمندر له لارې له پخوا وختونو څخه درلودل. په تهران کې د هند سفیر ګددام درمندر د یک شنبه په ورځ د ایران جنوبی ولایت هرمزګان ته په سفر کې د ایران تر ټولو لستر تجارتي بندر څخه په لیدنه کې د دې په بیانولو سره چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سمندري اړیکو د ودې غوښتونکي شو. په ایران کې د هند سفیر په دې لیدنه کې د هند او د ایران سیاسي او تجارتي موقعیت او د بندر عباس چابهار شهید رجایی او بمبئی بندرونو ترمنځ نږدېوالي ته په اشاره سره د سیمې په سمندریزو سوداګریو کې د شهید رجایی د بندر رول مهم و بالا او زیاته کړه. ډاډمن یو چې د شهید رجایی بندر له ستراتیژیک موقعیت څخه برخه وردی چې کولی شي د شمال جنوب کوریډور ترمنځ نړیوال ترانزیت پیاوری کړي. دغه یوه دوه اړخیزه ګروهنه ده او تهران هم له هند او د سیمې له نورو هیوادونو سره د ملګرتیا له پراختیا څخه هرکلی کوي. د انرژۍ په برخه کې هم په ایران کې د پانګه اچونې لپاره هند ته زیات فرصتونه موجود دی. په دې لړ کې ایران په جنوب کې د هرمزګان ولایت په جاسک بندر کې د هندوستان له پانګه اچونې څخه ملاتړ کوي. هند کولی شي د جاسک په بندر کې ستراتیژیکي زیرمې جوړې کړي او د جاسک له بندر څخه د پایپ په جوړولو سره په کړکېچنو حالاتو کې هم خپل د انرژۍ امنیت تضمین کړي. هند همدارنګه کولی شي د سیستان او بلوچستان په ولایت کې د چابهار د بندر په آزاده تجارتي سیمه کې د پیټروکیمیکلي کارخانې هم له ایران سره په همکارۍ او یا هم په خپلواکه توګه جوړولی شي. په هند کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر علي چګني په دې اړه وایي، په هند کې د ایرانی توکو زیاتو غوښتونکو ته په توجه سره د ایران او هند ترمنځ ګډ تولید هم کولی شي هند ته د غیر تیلي په صادراتو کې زیاتوالی راولي. په دې زمینه کې د ایران او د هند د ګډو اهدافو د پوره کېدو په لړ کې دواړه هیوادونه باید هڅه وکړي د دواړو هیوادونو ترمنځ مستقیمې الوتنې او د غیر تیلي راکړو ورکړو د ودې په لړ کې موافقې ضروري ګڼل کېږي. اوس مهال د ایران، هند او د افغانستان ترمنځ د درې اړخیزې موافقې په چوکاټ کې افغانستان ته د توکو لیږد او رالیږد ترسره کېږي. د ایران چابهار بندر په نړیواله کچه کې د ځانګړي جغرافیایي موقعیت د درلودلو او د افغانستان ته د نږدېوالي له امله د هند او افغانستان ترمنځ د تجارتي اسانتیاوي یا سهولت رامنځته کړی دی. د هند متحدو خدماتو د مرکز وطلی کارپو راجیو نارایان په دې اړه وایي، د چابهار جیوپولیټیک او نوي رامنځته شوې فضا د سیمې وراخوا هیوادونه به هم ځان ته جذب کړي او د یوې نوې تجارتي بلاک د جوړېدو سبب شي. دا په داسې حال کې دی چې له ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو پیاوړي کول د ایران اقتصادي ډیپلوماسۍ ته لومړیتوب لري. د ایران او د هند دوه اړخیزو ګروهنو ته په کتو سره کولی شو د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي، تجارتي او څو اړخیزه سیمه ییزو همکاریو د پراختیا ته ډیره خوشبینه ووسو. قدرمنو اوریدونکو، دا و د نننۍ ورځ د تبصرې موضوع. د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ نورو پروګرام ته.
تل پاتې وژمې.
عزتمن اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکی پیرزوینې ومنی. عزیزانو، د تلپاتې وژمې نوم یې له معارفي او تفسیري مسایلو په اړه کې د حضرت آیت الله خامنه‌ای د ویناو په اکله له یو بل پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی. حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای د دیخ پرونی په یو برخه کې د فلسطین د آزادولو په لړ کې مبارزه فی سبیل الله جهاد او د اسلامی امت فریضه بولی، او همدارنګه دغه مسله یو بشری مسله ګڼي. راځئ چې د هغه خبرې واورو. د فلسطین د آزادولو لپاره مبارزه فی سبیل الله جهاد او د اسلامی امت لپاره یو فریضه ده. په داسې یو مبارزه کې بریالیتوب د خدای له لوري تضمین شوی دی، ځکه چې د وژل کېدو په صورت کې هم مبارز د عهد الحسنیین مقام ترلاسه کوي. له دې نه پرته د فلسطین موضوع یو انساني مسله ده. لخپلو کورونو، مځکو، سیمو او کاروبار څخه د میلیونونو انسانانو ایستل، هغه هم په قتل، جنایت، زور او زیاتی سره هر یو انسان وجدان خواشینی کوي چې د زړورتیا او همت د درلودو په صورت کې مقابلې ته مجبور کوي. نو یوازې په فلسطین او یا په عربي نړۍ پورې د دې مسلو محدودول یو ستره او ښکاره تیروتنه ده. هغوی چې د څو فلسطینی عناصرو او د څو عربي هیوادونو د چارواکو سازواز په دې اسلامي او انساني مسلې د سترګو د پټولو جواز بولي، د مسلې په درک کولو کې تیروتنه کړې ده او د هغه د تعریف لپاره په خیانت گرفتار شوي دي. ډیر عزتمن اوریدونکو، د تلپاتې خوشبویی د لړۍ د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. خدای مو مل او ملګری.
دا تهران پښتو راډیو اوس په ایران صدا او سیټ اپ باکس هم اوریدل کیږي. دا تهران راډیو ګرانو اوریدونکو، په تیرابیا تهران او شاوخوا سیمو کې اوسیدونکو ته خبر ورکو چې د روانې وږی میاشتې لا یو ویشتمې چې د سپتمبر 12مه نیټه کیږي، د تهران راډیو د اف ایم 99.5 میگاهرتز فریکوئنسی بندیږي او تاسو نور په دغه چینل زمونږ خبرونه نشي اوریدلی. خو دا خوشحالی خبر دا دی چې د دې پرځای تاسو کولی شئ په خپل موبایل کې د ایران صدا اپلیکیشن په کتا کولو سره زمونږ غږ واورئ. همداراز دا سیټ اپ باکس یعنی دا ټیلی ویژن ډیجیټلی ریسیور په وسیله چې د ایران ټولې ریډیوي او ټیلیویژنی خبرونه خبري هم زمونږ مازیګرنی او سهارنی خبرونه اوریدلی شي. پارس ٹوڈے ڈاٹ کام سلیش پی ایس ہم زمونگ دا انٹرنیٹی سائٹ درک دے چھے تا سو پر زمونگ اخبرونے پا جواندے بنا ہم آوری دلے چھے.
وڅپانو ته کتنه
قدرمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی پیرزوینه ومني عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې وڅپانو ته د کتنې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. دوستانو په سر کې له معمول سره سم اول به د تهران او بیا به د کابل او نورو بهرنی ورسپانو ځینې مطالب تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
رانو ملګرو په سر کې هم د تهران چاپ ایران ورسپانه راخلو چې د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزیر لکولې لیکلې دي د ولس او هیواد برخلیک ل برجام او هیڅ یو هیواد سره په مطلقه توګه نه تړو ګډې ګټې د تعلقاتو بنیاد ده. حسین امیر عبداللهیان له همدغه ورسپانه سره په مرکه کې په دې خبرې سره چې مونږ د دیارلسم حکومت د بهرنی سیاست د بنیادی جوړولو لپاره د متوازن بهرنی سیاست او د فعال خوځنده او هوشمند ډیپلوماسۍ په نمونه سره څو خصوصیتونه ټاکلې دي وویل، له متوازن بهرنی سیاست نه مراد دا ده چې د ګاونډیانو په شمول د ځینو هیوادونو په اړه زموږ ترجیح ورکول به د نړۍ له نورو هیوادونو سره له تعلقه د غفلت په معنا نه وي. هغه زیاته کړه، موږ به د نړۍ له نورو ټولو برخو سره په تعلقاتو او اړیکو کې متوازنه ډیپلوماسي خپل کړو، یعنې له دې سره په یو وخت چې د دیارلسم حکومت د پام وړ ترجیح ګاونډیان او آسیا محور پالیسی ده، د اروپا په برخه کې هم فعال خوځنده او هوشمند ډیپلوماسي تعقیبوو او لدې هر څه نه علاوه لاتین امریکا او افریقا هم نه هیروو. امیر عبداللهیان واضح کړه، لبل خوا به مونږ له نړیوالو ادارو سره له کار هم غفلت ونه کړو او د نړیوالو ادارو کارکردګي البته هغو خلاف ورزیو ته چې په خاصه توګه د نړیوالو تعلقاتو په تیوریو کې تیوریکو مباحثو کې شتون لري پاملرنه کوو.
د تهران چاپ جمهوری اسلامي ورسپانه بیا د ایران د خارجه وزارت د ویان په حواله سره ولیکل، د ایران او سعودي په خبرو اترو کې اړمبنې موافقه رامسته شوې دي. سید خطیب زاده نن له مهر خبري آژانس سره په مرکه کې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د خبرو اترو د ورستي حالت په اړه وویل، د خبرو اترو څلور پړاوونه شوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ تماسونه دوام لري. خطیب زاده د ایران او سعودي د سفارتخانو د بیا پرانستنې په اړه هم وویل، په تهران او ریاض کې د سفارتخانو تر پرانستو لا فاصله شته. ورسپانی ولیکل، په ملګرو ملتو کې د ایران دایمي استازی او سفیر وویل که سیاسي اراده شتون ولري په نړۍ کې اټومي بې وسلې کول
عملی کېدلی شي. مجید تخت روان چې نن د بې وسلۍ کولو له نړیوالې هفتې سره په یو وخت وویل، په 1900 میلادي کال کې د اټومي وسلو د خپرېدو د منع د معاهدې د اجرایي کېدو په وخت کې غړي هیوادونه اټومي بې وسلۍ کېدو باندې ژمنې شوي چې خپلې اټومي وسلې به تباه کوي. هغه زیاته کړه، تر اوسه د اټومي وسلو د خپرېدو د منع معاهدې یعنی ان پی ټی د شپږمې مادې مطابق په اټومي بې وسلې کېدو باندې له واضحه ژمنو هیوادونو څخه ګڼ شمېر هیوادونه په سیاسي پلمو سره له دغې معاهدې له منلو شاته شوي دي. دوستانو، دا هم اطلاعات ورځپانې دی چې بیا د سعودي د بهرنیو چارو د وزیر له قوله ولیکل له ایران سره خبرې اترې دوستانه دي، خو ډېر پرمختګ یې نه دی کړی. فیصل بن فرهان دا څرګندونې په روم کې د شل ډلې د غونډې تر څنګ کړي دي. د سعودي عرب خارجه وزیر د لبنان د بدلونونو په غبرګون کې هم مدعي شو چې هیواد یې د لبنان د نوي حکومت د پاتې کېدو یا ختمېدو په اکله هیچ نظر نلری.
ګرانو دوستانو، له پاکستانه چاپېدونکو ورځپاڼو کې د راول پنډي جنگ ورځپاڼه راخلو چې په سر کې لیکلي، د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان او د پوځ د مشر جنرال باجوا په کوششونو سره د حکومت او تحریک لبیک تنظیم ترمنځ خبرې اترې کامیاب شوې. د دغو مذاکراتو د ځینو فیصلو له مخې له دغه تنظیم نه د غیر قانوني نوم لری کړی شو او په سیاسي لړۍ کې شامل ک. د تنظیم د مشر سعد رضوی او د ترهګرۍ په تور نیول شوو غړو فیصلې به اړونده محکمې کوي، البته نور نیول شوي غړي به آزاد کړی شي. تحریک لبیک هم له پاکستان د فرانسوي سفیر د استلو غوښتنه واپس واخیستله. ورځپاڼې په یو بل خبر کې لیکلي چې د پاکستان په بلوچستان کې په پنجګور سیمه کې د 14 له عمله 2 تنه وژل شوي او 3 امنیتي ځواکونه هم ژوبل شول. د حمله هدف د امنیتي ځواکونو گاډې وو. د 14 له عمله ځینو گاډو، موټرانو او دوکانونو ته هم تاوان رسیدلې ده. دغه وخت د ډزو غږونه هم اوریدل شوي. د 14 ذمہواري کوم کس یا ډلې په غاړه نه ده اخیستې.
عزیزانو، اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼه راخلو چې په سر کې مسیر ورځپاڼه ده. مسیر ورځپاڼه لیکي چې روسیې ویلي له افغانستان څخه د مرکزی آسیا د بې ثباته کېدو اجازه نه ورکوو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په تازه مرکه کې ویلي چې دوی ته د مرکزی آسیا د هیوادونو ثبات او امنیت خورا مهم دی. د لاوروف په وینا په ټوله معنا کوشش کوي څو له افغانستان د مرکزی آسیا هیوادونو د بې ثباته کېدو مخنیوي وکړي، ځکه له دې هیوادونو سره پراخې اړیکې لري او متحد هیوادونه یې دي. لاوروف وایي امریکا له افغانستانه په ناڅاپي وتلو ټولې سیمې ته ګواښونه جوړ کړي او دا یې نه جبرانېدونکې تېروتنه وه. نوموړی تمه ښودلې چې په افغانستان کې ژر تر ژره ثبات رامنځته شي، امنیتي ستونزې له منځه لاړې شي او په دغه هیواد کې دایمي ثبات هم راشي. ورځپاڼې بیا د سارک سازمان په حوالې سره داسې لیکي، افغانستان ته د ژر بشري مرستې ورسول شي. له مخې د سارک سازمان مشرتابه پلاوی په یوه غونډه کې ویلي چې دمګرۍ شاوخوا 2.5 میلیونه افغانان بیړنیو او لومړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري او د خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي. دغه سازمان له نړیوالو سازمانونو غوښتي چې ژر تر ژره له افغانستان سره د خوراکي او نورو بشري مرستو لړۍ پراخه کړي او د میلیونونو کسانو ژوند وژغوري. د سرچینې په خبر افغانان له سخت وضعیت سره مخامخ او نړۍ د سیاسي بدلونونه د بشر دوستانه مرستو د رسولو په برخه کې د خنډ په توګه نه مطرح کوي. دوی ویلي چې د نړۍ ځینې شتمن هیوادونه د افغانستان په وړاندې مسؤول دي چې باید خپل مسؤلیت ادا کړي.
او په پای کې ویسا ورسپانه راخلو چې لیکلی دی ملګری ملتونه وایي د نړۍ شل صنعتي هیوادونه دي له میلیونونو اړمنو افغانانو سره د پراخو بشري مرستو ژمنه وکړي. د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیال په تازه څرګندونو کې ویلي چې دم ګړې 13 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري او خوشا 10 میلیونه افغانان د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. سرچینه وایي په وروستیو 4 کلونو کې دا دویمه وچکالی ده چې افغانستان ځپي او د ناوړه بشري ناورین د رامنځته کېدو احتمال یې ډېر کړی دی. ملګرو ملتو د G20 پر غړو هیوادونو غږ کړی چې عملاً دې له افغانستان سره د پراخو بشري مرستو لپاره مټې بډ وهي او د میلیونونو وګړو ژوندې وژغوري. له دې وړاندې G20 هیوادونو د افغانستان په اړه 2 مجازي یا آنلاین کانفرنسونه جوړ کړي دي چې د میلیونونو ډالرو مرستو ژمنه یې کړې ده، خو ملګري ملتونه وایي دا مرستې تر دې دمه په بشپړه توګه نه دي ترلاسه کړې.
عزتمن اوریدونکو ورځپانو ته د کتنې د دغه پروګرام وخت هم همدومره وو. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
ښه ده او آباد اوسئ.
کلا
راشا
پنما د پاک سبحان چې پر مونږ دې مهربان د ګلبن خيستا ګلان لکه استوري د اسمان دار کل راشه د ګلبن ډیرو تاندو خيستا ګلانو په خپل مبارک او درانو حضور کې زمونږ د مینې او اخلاص ډک ګېډي ګېډي سلامونه ومنه د دې زال بیا ز جمیل بنگش ل خپل محترم همکار
فاطمی سره
تاسو خدمت ته حاضر شوم چې یو څو دقیقې در سره د زړه خلا وکړو. خدای تعالی دې وکړي چې په زړه آرام او خوشاله وي او د دنیا او آخرت په ګردو چارو کې مده بریالي تو دعا کوو.
آمین ثم آمین. هم جمیل صاحب زه هم په خپل وار د خپل قدرمنو اوریدونکو په خدمت کې سلامونه او نیکی پرزوینې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې د هر کله راشه د ګولبن او زموږ ټول اوریدونکو روغ جوړ سلامت او روحي آرام وي. دا د منې را ورسېده او اوس موسم په بدلېدو دی. نو لخپل اوریدونکو غواړو چې په دغه موسم کې د خپل ځان او نورو چارچاپېر پوره خیال وساتي.
بالکل مېرمن فاطمی هم داسې ده، ځکه چې د موسم په بدلېدو سره زموږ په بدن هم د چاپېریال اغیزه کیږي.
بله.
نو که د ځان خیال ونه ساتو خدای نه کړي چې ناروغه شي. او لکه چې حضرت امام علی علیه السلام په یوځی کې فرمایلی دي د ساړه په پیل کې ځان وساتي. نو د ساړه موسم پر راتلو کې نور وخت لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه وخت نه دی پاتې، د خپل ځان او غیر چاپېر خلکو به پورا خیال ساتو. زکه چې مرمن فاطمی تاسو ته پته ده د کرونا موسم هم ده کنه، نو دې کې بیا پته نه لګي چې دا زکام دی که دا کرونا دی.
بالی بالی.
نو زکه دا احتیاط باید ډیر زیات وشي.
جمیل صاحب لکه څنګه چې تاسو هم پیژنئ، نن موږ په غږیزو پیغامونو کې قدردان او ګران او محترم ورور پیر نجیب الله شاه صاحب او قدرمن شاعر او ډیر محترم ورور غنم رنگ کوچی صاحب حضور لري.
بالکل.
خو زه وایم که ستاسو خوښوي به یو لنډه دمه وکړو او بیا به تخپلو قدرمنو اوریدونکو خدمت ته حاضر شو.
بیخي مخخه ده.
Thank you.
یو ځل بیا مو په خپل پروګرام هر کله راشه کې په دغه ساړو شپو ورځو کې تود هر کله کو او خپل پروګرام زموږ ډیر محترم او قدردان ملګری ډاکټر رحمان علی صاحب د دغه شعر سره پیلو چې د خبر پښتونخوا سمې لاهنګو سمې زموږ سره شریک کړی دی. او مرمن فاطمی دا شعر هم د خدای بخلی کمبر علی خان صاحب شعر دی چې یو عرفانی شاعر و کنه. نو شعر وای چې چه خبر زما پر رنز نه یې طبیبه, چه خبر زما پر رنز نه یې طبیبه, د مرض علاج بد څه کوي غریبه, د دیدن رنزور محتاج د طبیب نه دی, د دیدن رنزور محتاج د طبیب نه دی, سو مجدا د وصل نوی لا حبیبه, څه د ګل په څانګې ناست آهو فریاد کړي, چې د ګل پتسانگ ناست آهو فریاد کړي, دا مانے دے لا خزان دے اندلیبا, چرے نا پناز اود یاران بیدار شی, چرے نا پناز اود یاران بیدار شی, ڈنڈورا د مرگ پہ ورکوا نقیبا, ڈنڈورا د مرگ پہ ورکا نقیبا, کد یار د خط و خال حرف پکی نوی, کد یار د خط و خال حرف پکې نوی, په ممبر خطبه و نلولې خطیبه, د هر چاته خپل نصیب قسمت رسیږي, و هر چاته خپل نصیب قسمت رسیږي, نادان ظلمې د دیدن غواړي بے نصیبه, اے کمبر علی تیار انتظار اوسا, اے قمبر علی تیار انتظار اوسا, د مهدی بادشاہی راغلا ان قریبا, د مهدی بادشاہی راغلا ان قریبا, چې خبر زما پر رنز نه یې طبیبا, د مرض علاج بد څه کوي غریبا,
غریبا, ای قمبر علی تیار انتظار اوسا, د مهدی بادشاہی راغلا ان قریبا, ان شاء الله تعالی چې د امام مهدی جل الله تعالی فرج او شریف انتظار ختم شي او خلق د هغه په ظهور سره خوشحاله او آرام شي. د ډاکټر څنګه ښه شعر وو, د ډاکټر رحمان علی صاحب ډیره ډیره مننه کوو چې دغه ښه شعر د خدای بخښلی قنبر علی خان صاحب مشتر علی جلی.
بالکل بخښي مرمن فاطمی, ګوره د بشریت چکم دی دنیا تاسو ګوره کنه چکم ظلم زیاتې زور پکې روان دی, نو دا امید چکم دی کا انسان نه لرل نو اوس په خلکو زړه پړک چودې دی,
خو
دا صرف هیله او امید دی
د
هغه عدالت چې خدای وعده کړی دی په قران مجید کې, چې ان شاء الله راضی به صاحب د زمانه او په دې دنیا کې چې لګ اوس ظلم او مصیبت او جور او جفا او چپاول او دې زړه ډکه ده, انداز بلا عدل او ډکه شي ان شاء
الله تعالی.
نو دا غیر زی په هیله یو ان شاء الله دعا وکړو, اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم الشریف, یو لند دم مکه خواخه یو بکو.
یو ځل بیا د قدرمن اوریدونکو هر کلی کو جمیل صاحب که ستاسو خوښه وي زو غږیزو پیغامونه.
بالکل,
او تاسو وایاست چې په سر کې د کوم قدرمن ورور غږیز پیغام به واورو؟
بالکل, زه خوایم چې ابتدا به وکړو انشاءالله د خپل محترم او قدردان ورور شاعر غنمرنګ کوچی صاحب له دغه پیغامه.
السلام علیکم در کله راشه پروګرام ملګرو, کابل په غرونو کې طالبانو یو پروګرام د کار روزګار خلکو ته شروع کړی دی چې د قبر په اندازې سره کندې وباسي چې دا اوبه پکې جمع کیږي او د غرونو کې به شینواله پیدا شي, ځمکه به زیم راپورته شي, او به کویانو کې ښکته لاړې دي، دا به راپورته شي. نو دې سره په لسګونو زره کسان لګیا دي او په دې غرونو کې کارونه کوي چې په بدل کې ورته وعده شوې ده چې لس کیلو غنم به د ورځې ورکوي. نو دا ډېر ښه پروګرام دی، باید چې نورو ولایتو ته هم د دې لمنه وغځول شي چې دا خلک بې روزګاره دي، نو دې سره به روزګار هم شي، د ملک په پیدا هم ده، په کې ملک به زرغون شي. ورسره دغه عمدغه خلک باید چې د سرکونو د ویالو او د لارو کوڅو پر غوونو کې هم باید چې برخه واخلي. نو دا ډېر ښه سیستم دی، ډېره ښه طریقه ده. کسوم سه فارمولا د تیر جمهوری نظام ده، خو اوس یې شفافیت پکې رامنځته کړی دی او کار یې ډېر په اصولو په ښه طریقه روان دی. چونکې لرې ولایتونه د کابل نه بهر ولایتونه دي کې غربت ډېر زیات ده، نو باید چې دغه ولایتو ته هم د دې لمنه وغځول شي.
لا قدردان او ګران قدر ورور غنم رنگ کوچی صاحب څخه ډیره ډیره مننه کوو چې همیشه موږ ته ښه شعرونه، ښه پیغامونه، ښه مطلبونه او د زړه خوالی را سره کوي.
نو عمر ما فاطمی په مون ګروپ کې ډیر فعال رول
لري، مننه کوو.
ډیره مننه. او د نور ملګرو نام غواړو، لکه مونږ سره ډیر ملګری خو ډیر زیات پکې اکټیو دي، فعال دي پکې، لکه محترم پیر نجیب الله شاه صاحب او زمونږ زړه سر محترم قدردان
سلطانی صاحب. هغه خو
زموږ همکار دی، اوس خو زموږ نوی ملګری هم پکې بداوی صاحب شامل کړی دی.
انشاءالله تعالی چې دوی د دوی په حضور سره موږ وکولای شو یو ښه ګروپ ولرو او یو ښه هر کله راشه پروګرام خپل قدرمنو اوریدونکو ته ور تقدیم
کړو. او سه جمیل هم له مشهد مونږ پر
همیشه شمطلبونه
وو مطالب راستي. نور ډېر مګری که نوم مچا وانه خستنو بخنه غوړو، ځکه چې نمونه بيخي پکې ډېر دي. محترم بیات صاحب هم داسې، نور محترم محمد علي بنګس صاحب خپل پکې شاملېږي او مونږ سره خپل ارزښتمن مطالب شریکي. خو زه خوایم چې بل پیغام ده،
بل پیغام ده ډیر قدرمن او محترم ورور محترم پیر نجیب الله شاه صاحب غږ او روچی مشتسوی او زموږ اوریدونکو ته څه ډالۍ ورکوي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا هر کله راشه درنو ملګرو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشاله وي. د پرون را په دې خوا په میډیا کې یو غوغا ده او افغانانو چغې او سورې شروع کړې دي چې کرکټ دی. زه فکر کوم چې د اسرائیل او د امریکې د کرکټ دغه لوبه چې دا په بین المللي سطحه یو ستر زیان دی امت مسلمه ته شروع کړې ده، او افغانان او د نړۍ مسلمانان په همدغه لوبو کې مصروف کړي امریکې او اسرائیلو. او د امریکا هغه خطرناکې لوبې چې په افغانستان او په اسلامي نړۍ کې پیل کړي هېرې کړي دي. دغه لوبې افغانانو پرېږدي، دغه بلې لوبې ته متوجه شي. دغه لوبه ډېره خطرناکه روانه ده، دومره خطرناکه روانه ده چې زه خبرې نشم کولی، خوله مې بنده ده. کرکټ پرېږدئ، کرکټ ستاسو وخت ضایع کوي، کرکټ تاسو د اهل بیتو د مینې نه اړوي، کرکټ تاسو ته پهاشي په لاس درکوي، کرکټ هیڅ معنا نه لري. که کرکټ ښه وی نو امریکا به خپل ټیم درلودو، اسرائیل به هم لرلو. خدای و ډېره خطرناکې لوبې روانې دي او ستاسو ځوانانو توجه یې بل خوا اړولې. ښځې مو سرتور سرونه په میدانونو کې ګډېږي، ځوانان مو په چغو سرو او په رنګونو باندې مخونه لړلي دي. دا نه په اسلام کې شته نه په شریعت کې شته. راځئ چې په ګډه باندې د امریکې او د هغې د متحدینو مخه ونیسو چې کومې لوبې په افغانستان کې شروع کړي. دغه لوبه ډېره خطرناکه لوبه ده او بل خواته روانه ده.
ډېره ډېره مننه کوو د قدردان رور محترم پیر نجیب الله شاه صاحب، حقیقتا چې ډېرو خټکو ته اشاره کړې ده. مونږ پرې خپل شخصي نظر نه ورکو، دا د دې خپل نظر دی او مونږ ورته درناوی او احترام کوو. مختلف نظرات کې دي، شي دا د کرکټ سیالۍ په ارتباط چې د کومې خبرې کړې دي، دام یو اړخ دی بالکل، دیو خټکو ته اشاره کړې دي. نو انشاءالله چې الله زموږ په وطن کې قراری راولي، انشاء الله بیا د کرکټ نه علاوه نور نور لوبې هم انشاء الله خخ سپورټونه چکم دی چې مخکې به په مو وطن کې هغه لوبې هم پکې بیا خلک کوي. خدا شاین خو میرمن فاطمی کې تاسو پام کړی آرامخت چې کله ای په وطن کې په سیمه کې نو علی دا کارونه کیږي. نو الله د زمونږ وطن نو د سیمه قرار کی او د لنجو شخړو مصیبتونه مونږه لا وساتي چې بیا دا لوبې هم پکې کیږي او دا ځوان زلمیان چې کوم دي ورزش او سپورت ان شاء الله نور بیا اهمیت ورکړي.
جمیل صاحب زموږ قدرمن ورور غیرت صاحب د ماشومانو په روزنه کې د کورنۍ قوانینو اهمیت مشته یو ښه مطلب راستولی، خو متاسفانه چې لیکوال یې دی اسد صحاک، خو متاسفانه موږ نن وخت نه لرو. انشاءالله تعالی که عمر باقی وو نو په بل پروګرام کې به دغه مطلب خپل قدرمنو.
بالکل ډیره مننه کوم د ګران غیرت صاحب، مونږ ذکر وکړو انشاءالله مطلب بسترم دی نو لګ لګ خبرو ورته پروگرام کې دا محترم غیرت صاحب ډیر ډیر مننه کو. دا هم زمونږه غیار دي چې مونږ سره په ګروپ کې ډیر زیات فعال دي، نه صرف د غیرت صاحب بلکې د ټولو یارانو ډیر ډیر مننه او قدرونه کو. ان شاء الله مونږ سره په خپل ګروپ کې نور هم فعال رول ادا کوي. نو که خوښ وي خپل یارانو به اجازه وغواړو.
د خدای په امان. ګرانو او قدرمنو اوریدونکو، تاسو د تهران رادیو خبرونه واوریده. په دې هیله چې زموږ دا یو ساعت خبرونه ستاسو خوښ شي وي، نو تر بل خبرونه مو په لوی خدای سپارو.